دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومني. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو له میدانه او کور کلیونی خبرونه هم در اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوان خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوراوي کمیټه په پام کې لري. تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایی بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیه قمانداني وایي په دغه ښار کې په چاودینونکو موادو بار یوه لاري نیولې ده. د همپوره خبرونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکسیزي کمیټې نن خپل لومړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل د دې هوایي حملې په نتیجه کې د داعش ډلې 4 موټران او د هغوی یو اندازه وسلې هم له منځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لاری نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لاری کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی و. ښاغلی رحیمی وایي دغه لاری د کابل د ارغندۍ په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوې ده. او رسته خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې انتحاري حمله مخنیولې ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلي چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټي او لکلو څخه لې واسکټ سره نیولې دی. خو لامه دا نه وایي چې دغه انتحاري کس کله نیول شوی دی. دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورندې په نقشه سي. امریکای چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمن د جولای د میاشتې د موافقې چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د هغه راپور په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرائیل د سریاسم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف وو. د دې جرګې د استخباراتو او اوسار کمیټو د چهارشنبه په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرائیل د سریاسم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال سټریټ جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې وړ ده چې وایي د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رایې ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکی سریاسم احمد داود اوغلو وویل چې د عراق او ترکی سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکی ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکیې صدراعظم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بیعشیخه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق صدراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بیعشیخه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې مېشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریسې ډلې چې کوردي ملیشه یې په وړاندې جنګیږي ترسره کړې وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسیې جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکی ځواکونو نسکوره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. چیلیک پخپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکه الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه په پراشوت کې کوز شول چې ترکي ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردار دی چې د روسیې د پیسې روبل ارزش په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تیر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزښت 40% نور کم شوی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لورې دغو بندیزونو او د تیلو د بیو راټیټېدلو د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني هغه دی او کمیټه دی او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیری دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان وندته کی دا به ګرانه چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونه په دوهم نیمای کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او دوو ټي 20 دی.
ملتیا موکې دا هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې وویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپل پرانیستونکي غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس راسره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوی کمیټه نن جوړه شوه. دې کمیټې څو شېبې مخکې د چارو په اداره کې یوه ناسته لرله او خپل اووه غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو د هغو استازیتوب یې کوو. د غوراوی د کمیټې د غړو له معرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوبزاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران له اووه رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه په ګټلو سره د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس ښاغلي ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوویشت کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته پنځلس کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د یوویشتو کسانو څخه اووه کسان او د پنځلسو نه پنځه کسان وټاکي. د غوراوی د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر یوې نیمې میاشتو پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د ښاغلي ګران آواز واورو.
کمیته مکلفیت لري چې د نومند شویو کسانو له جملې څخه یویس تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځلس تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په زمن کې رسمن جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس صاحب به له یویستو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او پنځه تنه د ټاکنیزو شکایاتو د
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو او صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او وویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون د هغې په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریکه کړه. هغه وویل هیڅکله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې اوس روانه ده د انتخاباتو د قانون له ځینو مادو سره سمه نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون له مخې په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وی، نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د ښاغلي نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل صلاحیت او وظایف او قانون په څوارلسم ماده کې په دویمه فقره کې داسې وایي چې که چیرې کمیسیون که څه تعدیلات راځي د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، خو منتها اصلاحات قانوني چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتر وي په یوازې دی چې یو څوک د بهر نه راځي او مجریان یې موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب نور
سین صاحب، یوه موضوع بله ده چې تاسو د دوه کسانو نمونه واخیستل، د پنځه کسانو نور څوک دي کېدای شي په دې اړه معلومات راکړي؟
بله، د غوراوی په کمیټه کې ښاغلی دین محمد ګران چې د سترې محکمې غړی و، ښاغلی لطف الرحمن سعید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی و، ښاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون غړی و، ښاغلی ضیا لنګری د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړی، ښاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایي رئیس، او ښاغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقونو فعال وه. بخښنه غواړم، اووم کس هم شته چې هغه ښاغلی نعیم ایوبزاده دی چې د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس و.
مننه ښاغلی خان محمد. سین دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر ښاغلي جانداد سپینغر څخه وکړه. ښاغلي سپینغر یې په اړه وویل
د قانوني نظره خو ګورې دا د جمهور رئیس فرمان د مخې نه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې دغه د ګزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافه معیارونو د لارې نه د دسی کسان غوره کی راتون که کمشنرانو پا حسبانی چی آغا مسلکی کسان وی بی طرف ویسی ده خشورت خواندان وی ترسو ده یو خوانه واقعا اغا نقایس چی دی ده دوی پا مدیریت پا دوره که حل شی و ده بل خوانه خلق اعتمادو کی خو کچیری ده کمیتا ده سیاسی فشارونو ده کابلا ور کسان ونده تا کی او بیام ده سیاسی طرفین و افراد و تاکل شی ده بگرانه چی ده خلق اعتماد بیر تا بیا پا کمیسونو وانه حاصل شی
خغلی سپینگرنو څنګه مثلا دا مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي د دې لپاره پروسیجر به څه وي ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیزوئ چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نه شي او وړ کسان راشي
دا ډیره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې د هغې د مخې نه ځانګړي معیارونه مشخص وي لکه په تو د مثال په توګه د تخصص معیار هغه تحصیلات هغه کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره هغوی ته د لومړیتوب حق ورکول شي هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري کار یې کړی اوسي بلد اوسي هغوی ته لومړیتوب ورکول شي او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي او بیا د همدغې معیارونو پر اساس مې د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي دا به تر ډېره انده ډاډمنه کړي چې ښه کسان راځي خو که چېرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي او هم د تجربې معیار ته شا کاندي او یا هم بې طرفۍ معیار په پام کې ونه نیسي نو دا طبیعي ده چې بیا به داسې افراد راځي چې هغو به تخصص هم کمي او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمي بې طرفي به هم نه تضمین نو په هغه صورت کې نو زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نه شي
د انتخاباتو د څار د مسې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې د غوراوي کمیټه قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغې کمیټې کار قانوني نه بولي د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوي اما به قانون لمخې لاتروس پر انتخابات په خوانه قانون نافذ ده په قانون کې د اصلاحات کمیسیون او همدارنګه د گزینش کمیټه یا کمیسیون نه ده بلنه ده
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټې له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل امنیتي ځواکونه د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارې موټر نیولی دی د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 تنه چاودیدونکي مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجیو لاندې ځای پر ځای شوي وو او د شمال په لوري وړل کېده دا په لاس حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه تل اندېښنې ښودل شوي چې وسلوال مخالفین دا ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي یوسف خان زدران راپور ورکوي
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسېدو هدایت ورکول کېدو امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي چې د پنجشنبې په ورځې له دغو هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته یې د خیرخانې په کوتل کې ودرو
اطلاعات یا شواهد یا مدارکې کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی واقعا د سره ټول اړیکې د پولیسو ها خو څخه وي ټول میسجونه لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړی ککې وو
با تماس بودن و هدایت می گرفتن
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکو مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په اینو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کیدل پولیس وایي چې د موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلې وای هرو مرې په امنیت بد اغیزې کولې په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خبر شوې دي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یو بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي خو له وخته مخکې چاودنه کړې وه وه. دغې چاودنې د کابل ښار ولړزاوه چې پکې شل کسان وژل شوي وو او تر 400 ډېر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنګارنګ بمونه او نور چاودېدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
له کابل نه فرات، په فرا ولایت کې معلولین د خپلو تنخواو د ځنډېدو څخه شکایت لري. دوی وایي چې تنخواوې پر وخت نه ورکول کېږي او ډېره موده ورته انتظار باسي. له بلې خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بې وخته خپله د تنخوا غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فرا ولایت کې شمېر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو ریاست لخوا د دوی تنخواې نه ورکول کېږي. د دوی په خبره وروسته تر 2 ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیزو چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چاته ورکول کېږي. دوی وایي که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو په لاریون به لاس پورې کړي.
ضیاءالدین نورزی هم ورځې انتظار ورته باسو چې د دوی څخه دغه خپل معاش، د خپل حق الزمه چې پر دولت باندې لرو هغه واخلو. خو متاسفانه چې د ریاست د شهدا او معلولینو او د دوی کارمندان چې هر یو لسګونه کارټونه لري هماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه دا روپۍ اخلي. معلولین د مځکې پر مخ به پروت وي او ورځې به پر تیریږي تر څو چې نوبت ورته راځي، او کله چې هم نوبت راځي بیا روپۍ خلاص.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کار، ټولنیزو، شهدا او معلولین ریاست هم ځینې نیمګړتیاوې د معلولینو د حقوقو د ورکول په برخه کې مني. نصرالله امینی د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس وایي چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسېږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي. د ښاغلي امینی په خبره دوی د معلولینو حقوق په 2 دورو کې ورکوي، اما ټول معلولین په یو د دوی ریاست راځي چې دا یو لویه ستونزه ده.
بر ما روبوار تخصیص میرسه و ما اینمی تخصیص بر هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرده روبوار تخصیص رسی و مرده تخصیص هر څومره کسان ته چې کفایت وکړي په کلنی ډول ورکوو. کوم معاش چې مرده رسیږي شاید د 900 یا 1000 کسانو کفایت وکړي، اما دلته بې نوبته کابو 4000 تنه په یو وار راځي او وروسته تر ډېره انتظاره 3000 بیرته ځي ځکه پیسې خلاصېږي او دوی خپل پر نوبت نه دي راغلي. په فراه ولایت کې کابو 4000 تنه معلولین او د شهدا او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخوا ترلاسه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه بهرنۍ موضوع. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 5 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2900 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وو. په دې اړه غوږ شئ د فرشتې جلالزی راپور ته.
ملګري ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګروم له تود سازمان د لوري د تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږتر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږتر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,300,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، تر 2:30 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونو او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېره پراختیا بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1940 کال کې د پراختیا بودیجې لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. د اقتصادي او مالي چارو کارپوهان بیا د پراختیایي بودیجې لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي. وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا نه ده پیدا کړې. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړېدو له امله د روان کال پراختیایي بودیجه ډېره لګول شوې او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغېړي په کمېدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچا په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 90% مصرف شو او انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی. د 1940 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و، ولی په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د 1940 کال پراختیایي بودیجه 8.2 میلیارد افغانۍ وه چې له دې جملې نږدې 45% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.85 میلیارد افغانۍ وه چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 46% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیهونی وایي چې په 1940 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یو هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډیره لوړه نه ده.
ښاغلی سیهون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیهون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډیره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغیزمندو کارونو لګیدلې وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکو دی. قسیم سولمل استودیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره. ټکی به له تاسو سره شریک او تر هغې وروسته سباون کاکړ له اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکې یوې نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لارۍ نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه لارۍ کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای سوي او د کابل د ارغندۍ په سیمه کې نیول سوي دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ شوی او 3 تنه ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسۍ څار ته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړې ده. روسي جټ 13 میاشت له سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړې و.
دا سلام فرانډ کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خلکو مسؤلین وایي چې ګاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریز اصول نه مراتوي. د داخلو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ویل چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
اوس حتی تاجکستان هم هغه تجارتي بلندري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د وارداتو صادراتو په ارتباط باندې همسایګان نه مراتي یو خدا ډېر مشکل دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونې او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نه شکوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د ښاغلي قاسمی په خبره مخکې تر دې سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړې شنې خونې کروندګرو ښځو ته جوړ شوې. په شمال ختیځون کې د کرنې او مالداری د څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د غشنی خونې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو شوز ته جوړ شوی چې دوی کولای شي چې په دغه شنو خونو کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د شغل ملاخیل په خبره د دغه شنو خونو په جوړولو سره به د دغه کروندګرو شوز اقتصاد پیاوړی شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اساس سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 30 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 8 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستاني کلدارې 650 افغانۍ.
دوستانو، د خبرونو او راپورونو برخه همدومره وه. او اوس هم دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او کور کلی له ملتیا مو مننه کوم.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالۍ څاري سرکې رپورټر ازو په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالۍ کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنه کړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي دا هغه ستونزې دي چې له امله یې موږ ناراحته یو او یوه اضافي انرژي مصرفوو چې هره ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو ښاغلي لالي وویل چې یادو ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اتلولي ګټلي چې له امله یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي لبلی خو د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوالو او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي د وی افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره د دغو سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري همدارس د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترایندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي تر یوې اندازې دا ستونزې حل شوي که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هوارې نه شي موږ به د آسیا فدراسیون او همدارس د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنگاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یوه لوبه وبایلل چې عمله یې فیفا ته هم شکایت شوی و وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په کوربتوب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړې دي په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خپرونو کې ځواب کړي خو اوس راځو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې
شوم دا چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو دو ٹی ٹوینٹی دی اما پدې سره چې موږ داسې یو فل ممبر ته ماتور کوو لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې پردیف کې نور هم پرمختګ کیږي پدې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د پاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي دا هو پر مخلوړ باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانې چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوی نورې سیالۍ وګټو یعنی پول ممبر ته ماته ور هغه کوم کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا د فاتره نو دا غي د فارې یو بل قدم دی مخ پر وړاندې شي ان شاء الله بل
حاجی صاحب ځوان لوبغاړي په دغه لوبو کې خزلېږي څه فکر کوي چې علت څه دی آیا دغه دوه نوی کوچ چې راغلي دی افغان ټیم ته او پرابکار په نوم یو نوی کوچ راغلی دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، امام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې په دوی خپل د لوبډلې سره ډېر همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره دا مال موجود دی، هغه موسمي اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل هلې ځلې کوي. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډنګ کې ډېر غټ تغیر راغلی و، واقعا نه کوم کیج ډراپ شوی دی او نه مس فیلډنګ شوی دی او ډېر خلین سره بالینګ و. او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمین مزی و چې د لومړي تل دپاره دی راغی سوري د سیالۍ کې په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیز سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی لکه نواز روحان بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس ورته ورکول کېږي د وخت په کتو سره. نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګله دېش ته روان وي فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2016 کال کې چې نړیوال جام شل اوریز نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډلې انشاءالله ولجز تیار کړو.
دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي په خپله شارجه کې چې دغه لوبې ترسره کیږي؟ څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په هیواد کې دننه هم دغه رسنیو دغه لوبه په ژوندۍ باندې خپره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبه خپره شول. په شارجه کرکټ سټیډیم کې بالاخره دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې دپاره راشي، تر اخره پورې ډېر افغانان رونه د باندې پاتې شول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم پلت زمینی برابری کو، خاطر د دې چې دا په ثبوت ورته د افغانانو سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانانو دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویق کوي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامري هغه هندوستان ته روان و کوم لیګ ته، چې کله د افغانستان لوبه وده مستقیم راغی، تر اخره پورې مغلوب ته کښېناستی. دا مانا چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع ده چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. هماغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی هغه فول ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین المللي شورا اوس بیا ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرسیاوي هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین المللي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2010 او 2011 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړو، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا وه. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولعزیز سم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په 10 جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي. ولی وړ ماشومان خطرناکو شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي.
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي، او میندې او پلارونه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي. په دغو کارو سره خپله وده تکمیلوي.
په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي؟
مور پلار او هر هغه څوک چې د یو لوی انسان په حیث په یو کورنۍ کې ژوند کوي، د ماشوم د روزنې، د ماشوم د ودې، د ماشوم د پالنې مسؤول دي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنې اورېدونکو، درنه اردونکو الویان وای چې د ماشوم لویول د یو لوی خار ودانول دي. لامدې عمله خو مور پلار په اولاد ډېر حق لري، خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. د ماشومانو له حقونو څخه یو حق یې په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده، تر څو هغه د خلکو خبر واړه ماشومان له اور او اوبو نه وساتل شي. ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي. وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي. هغوی ډېر ځله واړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي، ویروي وهي ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې له ځایه پورته نشي. خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی. د چاپېریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده. نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ، هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پېژني، له هغه سره مو لوی ظلم کړی. ماشوم آزاد پرېږدئ، خو داسې نه چې لاغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي. په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي.
دا د لښتې په غاړه ساه وه، او دا زموږ ورور ماشوم ترسم نومېده، د مرحوم ملک شي زوی و، د کوی په غاړه ناست و. دا ورولې ده اخر چاره ته وجې د کوی په غاړه د ورور ناست و، او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور و هغه هم چې راویستو پکې مړ.
په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه همغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. درې ورځې وروسته بېچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د مور د ستن باندې بلستن خلاصوله، ستن راغلې ده د دونجلې پسترګه کې لګېدلې د مور نه، او بل دا مې اورېدلې دي دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی دا یې پسترګه کې وهلې، هغه ماشوم سترګه لاندې سو.
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی. د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي. هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و.
دا پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګذر شوی دی، او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي. اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرې وي. تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه، بچی مې دی کوثر، غټه چړی هم ځان سره ایستلې ده، خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستلې ده. یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دی، بیا د میز ته پورته شي، د میز نه بلته غټه المارۍ ته پورته شي، هغه ځای نه را اخلي. نو سړی نه شي کولی ډېر وخت د ماشومانو په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې، ځکه چې هره مور یا به کلی مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دیګ کوي. ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي. اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي، اوبه خطه ماشومان اوبو ته تللویدل دي، ډنډ ته لویدل دي، مړه شوي دي په دې کې، یا دغسې شوي دي چې باران ورېدلی دی هلته کندې کپرې دي. ما خپله په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و، ورلیدلی او مړه وه. کنور هېڅ نشي، هېڅ نشي، عقل نه، هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي، خدای مکه تلف نه شي یا موټرې ونه وي. ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتلي موټر هم وهل دي، مغزه یې ورته باد باد کړي دي.
د کندوز اوسیدونکي ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړي دي. له هغې نه مو پوښتلي چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي.
ډېر په اوبو کې علاقه لري، اور چې ولګېږي اور ته ډېره علاقه لري، خپل ځان ته رسوي یا جوش اوبو یا چی. ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شیونه چې وګوري عملته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي. سکروت داسې سور وهي دې ته خدا څه معلومېږي، لاس وهي لاس سوځېږي.
دا وړه کې ماشومان دي چې کله خاپوړ او دومره کنه دوی له کومو پیښو سره اکثره مخ کېدله
چې ما باندې تېر شوي دي. حقیقت چې درته ووایم، همدا دی چې زوی مې غږ کې مې و، مشر زوی مې چې نه پوهېدم اول باري و، نه پوهېدم بخاري مې لاګېولې و. ما ویلې ودرې چې دا ځای دوه داسې لوګي کوي، دومره خټه مې واخېسته په دې بخاري کې وهم. دا زوی مې داسې لاس وهل، بخاري لاس ته نږدې کړه، چې لاس یې نږدې کړه دواړه لاسونه وسوځېده.
اما غنور و فکر میواست نه ماشمان میباید دیل لری وساتم
لده نور و ماشمان ندی بیاد سر خمساته نکوله مثلا تخ مجبوره ویچ بکور کم کار وکی
یا کار میو نور اگه کار میپو وقتی میکوله نور خپل ده ماشمانو میساته نکوله
ایتا پا نظر نور و مرگانو تا چه کول پکار دی چه هم ده غوز چه عوام سالا ده دوی واره کی ماشمان لری
ده بخاره نه مثلا بخاری گازی ده ماشمان خپوری کیزی مختلس وگی ده ده نه وساته نه وکی ده لرگی بخاری ده دقیه نه وساتی ده جوش و بو نه وساتی زن خزی و خیاره یا مغسه که تنبال خزی و ایو داری خوب می پورش بیا جیگیگم چی جیگش ماشیم هم سامم ورسر جیگیگی
ملالی وای چی بخوا وقتونو که دی خزو لپار دوم را سانتیابی نوی لکه ووز چی دی خوب یا بای هم خپل بچی لخطر سخ ساتل مگر ووز چی سوم رسولت زیاد شوی پا مغا اندازه زین میرمنی هم تنبالی شوی دی ده ماشمانو ساتنه لکه چنگ چی پکار ده نی کوی
جاروی برقی ده ها پا تیلا تیلا جارو کهی جیک چه سره تم خورا سره لک مرست ده وکا خوان تم زامت ور کهی پخوانه چه و تانور و نغاری و خزه و چه مندی و حالا نغاری کول پخلی کول یا تنور کول ماشمانم ساتله و چه زمینه هر قدر چه مسایه چی ودی خزه تنبل شوی دلتا پا گاز پخلی که یالتا خوری یالتا ویده کی گی ها پخلی همو که کارم همو که چه زمینه مسایه چه منگه خلا خوش علای خب مگم پل ماشمان بانیم فکر و نیسی پا تغاره کالی منزله و تو سابق پس کروت و تو آغام پا که و حالا و تو چه خواه توده کیده سرکیده پا آغای من جامعه و تو که ولا ده شرم نه چه سوک پیغور رای نکیه چه دی ماشمان جامعه بی که یه سرخم مثلا ورنی یه ده پاک ستره و تو که ولا پا مغا و تو وست زن خلق دینور و تو هر شای چه ورطا مساید ده و تو کهیم نه وای پامپر دزه پا ماشمان پامپرم چی گوره بیزای بیزای چه نکه چه اغا وخلی پا یو پلاستیک وچه ویسی پا مغا زای مایان وچه کسافت دانی که وچه گوره بیا اویلی کنچ که ده یا ما پسترگه لیدل پا دالیس پا یو کنچ که اچه ولی دی کنه سابق چه مکارم دیر و پل ماشمانم ساتلن نسوا زیده لازمانگا زمان نه ماشمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وست وایم چه خز تا زمینه مسایی چه دی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجهوی نسوزیگی پل ماشمان تا فکر نده
قدر من دوستانو ده تاسو به نظر ده ماشمان ساتن یوازی ده مور دنده ده که پلار هم باید تر یوه حد مرسته و سره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانکزي څخه کړې هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي څنګه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومان او د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمنی تا نو آقا اکثر وقت چی دا ماشوم سر سوکوی آقای مور یا خوروی
محمد عارف صفای بیا دی حیات الله دی نظر پر خلاف وای چی که پلار لکور سخه بهر کار کوی مور تا هم دی کور دینن طول مسئولیت ور پغاره بی نو زکا ضرور ده چی بچو تا پساتنه که دواره مساوی برخه واخلی
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیاته مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپل ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتو نه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځانونه وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکه ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه وننیسئ نجات ورنکوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړا انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 15 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 15 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي د خواته منډې کوي خواته منډې کوي دغه کړنې دغه ماتونې دا د ماشوم طبیعت ده
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کېږي چې له امله مري نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤوله وبولي بیا هم استاد عظیمی وایي
د ژوند پیښې مړینې ساکې لویدنې موټر وهنې له بمره خطا کېدنې دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي طبیعي دي او کېږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګوري ډېر ځله داسې پیښه سوې ده چې مور په جارو مصروف وي پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په ساکې ولیږي مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري هېڅ حق نه لري کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و بچی وه خپل زوی وه خپل لور وه د دې خپل سړی وه دا پیښه وسوه ماشوم مړ سه ماشوم زخمي سه ماشوم معیوب سه اوس څه کوی سئ د تاسې دغه فشار راوړنه د تاسې دغه د مور رټنه سپکونه وهنه شکنجه کونه اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغان وي او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ
درنه اوریدونکو ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو خطر او پیښو باندې نه پوهیږي د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې ساتیري ژړا خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي
آزادي راډیو لوونه ترو
چوما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یاتری دید کلو وخشو یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگی دنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پکدر سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ بس ملارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ بات پغمان دلوری راغ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ زماد یار دزلف بیما ترولینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ دل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ
یخ لگی باتنا یار یخ
ساتنا یا ریخ تاک زلار پلتانا نیولی دینا یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ پی انتظار میں او سیارا یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ تیرا دے دلا وشو در بشما یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ پاتوش نا دلوری راگ یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ ننگو پسر میں وخ کے وہ چوینا یا ریخ یخ لگی با دنا یا ریخ سب ہل من پلوری نظم
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل کلزیمای زور است جبریز
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري